ده زهرو كاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه عبد النافع همت یم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې ښیي له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سل کې 30% زیات کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ شو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روږدي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت امنیه قمندان ایوب انصاري د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د 11 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثره د شهر پر پوسن پوسان و چې د بشار کې د خسته ولد او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه په اصطلاح د سم کې د موادو سره وندور اکثره د شهر کې د پوسن پوسان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونه هم د 1400 بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې وو. او وروستۍ پیښه دا چې د جوزجان پولیس وایي د مزار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 2 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی رسنوی ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې د غزمې پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
عباد الله حنانزی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان لاله د کوکنارو د اصلاح شوي چینایي تخم یا خشخاش او قچا کېدل
د مورد شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرینجان هغه زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځېدلې دي. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوګ نه پریږدي، مغازې مخکې نه پریږدي، کادر او کېم نه پریږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ماته د سړي په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 10 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 40% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاشو قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
دا یې مورد شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. د دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوې ده. زموږ د معلوماتو له مخې د دغو خشخاشو په سلو کې 30 چینایي تخم دی.
ښاغلی دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښایي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي. خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو ناامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپو او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در
اختیار داخل افغانستان گذاشته میشه. د کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغه هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نه شي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمېر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا سکه خانو بدل شوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته په لسګونو ځوانانه ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان هغه زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوښۍ لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جنغه زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خولیک دی او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
خپل پیر خدمت کوي.
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د 400 د سیګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي. خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدسات سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفارو زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو، د خپلو اولیاوو، د خپلو پیرانو، د خپلو شیخانو، د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبل خواد کندهار د ارشاد حج و اوقاف رئیس محمد عمر وای چې دا موضوع به جدی ونیسی او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسی.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبارک او خپل علما او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې مور کمانډانې وو د دغه سينورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دي سره موږ شینو چې دغه مخکمه باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخابراتو کو پر ضد د مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت او مزلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي، خلک نیولي دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روژ دي، د دان د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده وه هم کې نیول کېږي، معتادینو روغتون ته استول کېږي. باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کېږي او د روغتون یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وغځل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخت دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشې کولو په اړه د روغتیا عاجزۍ راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کی نشې ماشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه وځي
کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
افغانستان نه یوازې دا چې د تاریخو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکه ګڼ شمیر د تریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشهګیری ده. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتسي او یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګوري اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر دا اصالات یا نس ناستی که دیر شکایت کی په دې کې کانګ دیرشته، یعنی استفراغات دیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لاله نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک برسوک ته چې انتقال کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کې پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچو شي، لنډمهاله ځانونه سي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خو هیڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کوي خامخا په دې امراضو کې ډېر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بالخصوص افسردگی یا خپګان چې مجدي ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژور خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دې شي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیری یو مور بارداری یا عملداری پدران که دا مواد مخدر استفاده بکی دا دوین للاره که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی. یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی. دریوم دا تنفسی للازه اگه کچنهی چه تولد کی که دا اغینه دا دسترس تنفسی سبب گرزه، یعنی دفتن اگه اکسیجن لمنز زی که چیری پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی. یو افته وروش دا طفل تولد سی 15 تر 18 ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی دند راځي چې نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوب چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره ته رامسته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه ده. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موجا تاس په مغز کې یا په سر کې یا غده اشته نخامیه پنامه یادیگی پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقه دو دانه یا الیچ او افسیش ده. دا هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه اگر اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کیدای چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
د تاریخو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشې موادو څخه د محتاجینو نړۍ د سرویسته کو د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تاریخ وخوري نو مټي به یې ډېر غښتلی سي او دوه برابره کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تاریخ وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه لکتوب هر یو به سګرېت به یې وڅښاوه هغه به ایسته واچوه هغه به موږ راواخیسته بیا مڅښاوه. مکتب په دوره کې مو خو بیا مکتب راشکه پاتې سو چې لاړو چار سو ته دی نیولی بس ته لاړو چار سو وڅښوه داسې نشه لري داسې تقریبا 115 کال می چار سو لاړو ایران ته مسافر سو دو هلته م کار و بار و د ارباب م بېسلاس کار م سره کوه دا خپله تریاکي وه مس کار و سره کوه ما ته ویل چې کار خو ښه کوی چې خو دغه تریاکه وڅښې ته به نو لس برابره کار وکړي بس په دې تریاکو باندې الوده سو دو آخر ایران و چې بیا راغل افغانستان ته افغانستان کښې م له دوستانو سره چې پوډر یې څښول هغو سره م اشنایي پیدا کړه دې لارې ته تشویق کړو بیا مسې پوډر وڅښول پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه تباهن کړه کور کې اعتبار و هغه حیثیت ورسم چې دلوده او قوم و خېز ټولو نه بس لرې سو خلاص د کور هم لاړو بیرون سو نه پوهېدو یا اجارات به در راکړي موږ به دسې دا به ښه شي موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک چې یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي موږ داسې نه کېږو ولې موږ له هغو نه بدتره سو فعلا خو د ورور نه جدا یم مېرمن مېم د پلار په کور اوسي کور کې به مې څه کله کوله بس دا خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس اوښکې به یې څه ویلې چې ته دا کار مه کوه ته م آخر دوه لارې لرې یا به مواد انتخابوې یا به ما سره زندګي کوې ما به انتخاب ما هم لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم یا یې ونه څښم مجبوره سوم چې کور مې پرېښوده له کوره مې ځان ویست او راغلم د پله لاندې بس دلته پاتې شوم مادګار شوم ډېر په سختو حالاتو کښې شوم ډېر په بدو حالاتو کښې تر یو موده زمانه پورې چې زتي د کار توان هم نه درلود چې کار وکړو مزدوري وکړو یا هم څوک کار ته بوځي چوک ته به لاړو له موږ نه به یې نفرت کوو چې پوډرې ته کار نه شي کولی خمار به م پاتې وو پیسې به م نه وي لاړو به موټرو ته به م نارې ولې چې مسافر جای کړو موږ ته یو لس لس روپۍ را کړي په هغه به م یو شل یا 500 روپۍ جوړ کړې بیا به لاړو پله لاندې نشه به م وکړه بېرته به راغلو دلته داسې ورځ به چې هغه به م موږ ته نه پیدا کړي چې موټرو ته نارې کړي یا موږ ته پیسې را کړي په بد حالات کښې وو دکان مخکې م څوک نه پرېږدي مغازي مخکې م نه پرېږدي پیادهرو کښې م نه پرېږدي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بېکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم نوره مې خوا ته نه کېږي.
بابا یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بېخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم هېڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه دغه دې مشر زوی دی اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه اجمل اوس شکر ځوان دی شرمېږي چاره مې ستاسو جیب خرڅ غواړي که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کښې جایداد لرو دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي وای بیکاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دای کار د ساتیری دپاره کوي، بل ساتیری نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده. وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، ستا به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه در څه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي. پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وا سړی، دا لکه راوګرځوه.
ځه ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې.
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکا، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچیه، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټول زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.